سلور بجو شوې دا ازادي رادیو دا تاسو کولای شئ په دې اوساته خبری مجله کې چې زه اجمل تورمان یې تاسو ته وړاندې کوم د افغانستان او نړۍ په اړه له مهمو موضوعاتو خبر شئ. په دوهم نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو ونیزه خبرونه هم درته وړاندې کوو. خودم ګړی فریبا ظاهر له مهمو خبرونو سره.
سر کې د څو مهمو خبرونو سره چې د تخار ولایت د چاه اب ولسوالۍ پر مرکز د طالبانو جګړه په شاتم بول سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولایتونو ته د بایومتریک دستګاه استول پیل کړی دی او هغه ایرانی بیرغ لرونکي کښتۍ چې د څو نیو لپاره د مدیترانې په اوبو کې د امریکا متحده ایالاتو لخوا تعقیب شوی و داسې ښکاري چې یو ځل بیا یې خپل مسیر بدل کړی دی. د خبرونو تفصیل. د تخار ولایت د چاه اب ولسوالۍ پر مرکز د طالبانو د تیر شپې برید په شاوتم بول سو. وسلوالو طالبانو تیر شپه پر چاه اب ولسوالۍ ډله ییزه حمله وکړه. د تخار د والیبان محمد جواد هجری نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال سخت مقاومت سره مخامخ شوي دي او دغه جګړه چې تر نن پورې دوام درلود اوس د ولسوالۍ څنډو ته په شا شوې ده.
از استقامت ولسوالی شهر بزرگ ولایت بدخشان بالای ولسوالی چاهاب هجوم آوردن که فضل خدا با اونجا با مقاومت شدید نیروهای امنیتی ما مواجه شدن و اینا نتونستن که ولسوالی را تسخیر بکنن یا تحت تصرفشان بیارن. جنگ به اطراف ولسوالی کشانده شد.
په دې جګړه کې د اوشتي مرګ جوبله پاړه تر څه نه دی ویل سوی. زبی الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي پر ټویټر لیکلی چې د چاه اب ولسوالۍ ودانۍ او ټولې دفاعي پوستې یې نیولې دي خو د تخار د والي ویان دا نه مني چې د ولسوالۍ او د ولسوالۍ د امنی قمندانۍ ودانۍ دي طالبانو نیولې وي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولایتونو ته د بایومتریک دستګاه واستول پیل کړل. د دغه کمیسیون ویان زبیح الله سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لړۍ نن جمعه پیل شوه.
فراه، هرات او بادغیس ولایتونو ته د دغه اساس ما د لیګ نن پیل شو. هغه تخنیکي ستونزه و هغه درملو کمپنۍ هغه مسؤلیت واخیست او نوی ورژن یې راوړو. هغه زموږ همکارانو په دغه وایستو کې ځای پر ځای کړو. هغه مشکل سر شوی دی.
یو شمیر ګوندونه بیا وایي چې بایومتریک دستګاوی تخنیکي ستونزې لري او له دې کبله دوی ته د منلو وړ نه دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نږدې 12000 نوي بایومتریک دستګاوی رانیولې چې د پخوانیو 22000 سره شمیر 9000 دستګاو ته رسیږي. په بدخشان کې د بشري حقوقو ولایتي کمیسیون د هغو ماشومانو په اړه اندېښنه وښوده چې د بېوزلۍ له کبله درانه کارونه کوي. ویل سوي په بدخشان کې شاوخوا 200000 ماشومان په بېلابېلو درنو کارونو بوخت دي. د دغه ولایت د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر عارفې نوین ازادي راډیو ته وویل
قرار گزارشاتی که از مراجع مختلف و همچنان نهادهای دولتی مشخص داده شد که 200000 تیول در سطح بدخشان مصرف کار شاقه می باشند که این را ما با یک دید نگرانی می بینیم که بیشتر نگرانی ما را البته بیشتر ساخته.
په بدخشان کې د دغو ماشومانو کورنۍ وایي چې دوی د بیوزلۍ له کبله مجبور شوي دي چې په خپلو ماشومانو درانه کارونه وکړي. هغه ایرانی بیرغ لرونکي کښتۍ چې د څو اونیو لپاره د مدیترانې په اوبو کې د امریکا متحده ایالاتو لخوا تعقیب شوی و داسې ښکاري چې یو ځل بیا خپل مسیر بدل کړی دی. همدې مسلې د دې کښتۍ د اصلي ځای په اړه پوښتنې راپورته کړې وې. په لسو ورځو کې دا دریم ځل دی چې د ادریان دریا یو په نوم کښتۍ چې مخکې ګریس یو نومېدل یو نوی مسیر غوره کړی دی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو نن په ناروی کې خبریالانو ته ویلي چې دغه کښتۍ اوس د لبنان پر لورې حرکت کړی. تر دې وړاندې دا کښتۍ په جبل الطارق کې په دې تور نیول سوی و چې ګواکې سوریې ته یې تیل انتقالول. اوکراین وایي له روسیې سره یې د زندانیانو د تبادلې خبرې لا هم دوام لري. تر دې وړاندې ناتایید سوي راپورونو ویلي و چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د زندانیانو د تبادلې چارې بشپړې سوي دي. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي ویاند نن پر خپله فیسبوک پاڼه دا خبره لیکلې ده. دا څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې له روسیې سره د 24 بندي اوکراینیانو د یوې کورنۍ غړي د ازادي راډیو کریمیا څانګې ته ویلي چې ټول زندانیان خوشي سوي دي. دا هغه کسان دي چې تېر کال په ازوف درګی کې د روسي ځواکونو لخوا په دې تورونی ولسو چې د روسي چارواکو په خبره د دوی تر کنټرول لاندې وبوته نه نوتلی و. د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران به د ایران د اټومي تړون پر خوندیتوب خبرې وکړي. دا غدري هیوادونه دي چې د 2015 میلادي کال په اټومي تړون کې لا هم پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې پر ایران د امریکا متحده ایالاتونو فشارونه دوام لري. د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران نن د فنلند په پلازمینه کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست له مشر فدریکا موګرینی سره د اروپایي ټولنې د غونډې په څنډو کې ګوري. دوی په خبرو کې په خلیج کې د کشتیو د امنیت حساس موضوع هم مطرح سی. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پولند ته خپل سفر لغوه کړی دی. ولسمشر ترامپ په خپل هیواد کې پاتې سي څو د دوریان په نوم د هغه طوفان چاره وکړي چې په څو ورځو کې فلوریدا ایالت ته د راتګ خطر سته. ډونالد ترامپ د پنځمې په ورځ په سپین مڼۍ کې ویل د دې لپاره چې ډاډمن سي چې د فدرال حکومتي ټولې منابع د طوفان پر راتګ تمرکز کړی، پولند خپل سفر لغوه کوي. د ویل پریکړه یې کړې چې راتلونکې اونۍ پولند ته خپل مرستیال مایک پنس ولیږي. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه په مننه دا خبرونه تاسو د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه او په پاڼه هم کتلی شئ. ازادي رادیو ټکه کام او ازادي رادیو ټکه او آر جی. افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د حضور په تړاو د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ څرګندونې به د دوهې په ناسته څه اغېز ولري؟ په دې اړه راپور او د ولسمشر ترامپ د دغو څرګندونو په اړه په اسلام آباد کې د پخواني افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال سره مرکه.
رواني خبرې دي چې توقع ده چې په ورځو کې به نهایي شي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولایتونو ته د بایومیټریک دستګاو استول پیل کړل. دغه کمیسیون ویان زبی سادات ازادي راډیو ته وویل
سارا هرات او بادغیس ولایتونو ته د دغه اساس ما د لیګ نن پیل.
دغه شان په بهرنۍ موضوعاتو کې درته دا موضوع لرو چې د ایران په سمنان ولایت کې په هغه فضائي مرکز کې یو توغندی چې په پام کې ورڅخه د پنځشنبه پورې فضا ته وتوغول شي، د توغولو په دزګاه کې چاودلې ده. په دې اړه درته راپور لرو او د خبرونې په دوهمه نیمه کې هم ازادي او اوریدونکي ونی سپور کړه. دا هم د خبرونه لومړی موضوع. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د حضور په تړاو د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ څرګندونه به د دوهې په ناسته څه اغېز ولري؟ د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په افغانستان کې د خپل سرتیرو د شمیر کمول تایید کړي، خو په ورته وخت کې په دې هیواد کې د زرګونو امریکایي سرتیرو پر پاتې کېدو هم ټینګار کړی دی. زموږ همکار ناجیه ساپۍ هم دا اوس را سره د کابل نه د تلیفون په لیکه ده او په دې اړه جزئیات راکوي.
ډیره مننه ترمن صاحب. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د نهم پړاو بحثونه نن هم روان دي. که څه هم ځینې رسنیو په دغو خبرو کې د پرمختګونو خبره کړې، خو لا هم یوې هوکړې ته د رسیدو لپاره دقیق معلومات نشته. لبلې خوا بیا په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د حضور په تړاو د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ څرګندونو په اړه اندېښنې مطرح شوې چې د ویلی په افغانستان کې به د امریکایي زرګونه سرتیری پاتې شي. په همدې حال کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی ته نږدې همکار او د دفتر رئیس عبدالکریم خورم شیبه مخکې وویل چې د ترامپ دغه څرګندونې تیر خبرو سره په تضاد کې دي. خبروي چې د ښاغلي خورم د خبرو یو برخه وورو.
این گفته های رئیس جمهور ترامپ متناقض است با چیزی که قبلا خودش گفته بود که از خروج مکمل حرف زده بود.
ولسمشر ترامپ فاکس نیوز سره په خبرو کې ویلي چې په افغانستان کې به د امریکایي سرتیرو شمیر 8600 ته راکم کړي. د ولسمشر ترامپ په وینا د امریکا استخباراتو او نظامیانو د پام وړ شمیر به په افغانستان کې حضور ولري. د امریکا ولسمشر زیاته کړې چې له طالبانو سره د یوې هوکړې په صورت کې به هم په افغانستان کې 8600 امریکایي سرتیري پاتې شي او دغلته به د دوی حضور په افغانستان کې په شر د ولسمشری د نوماندانو جدي اندېښنې راپارولې. د ولسمشری زو ټاکنو نومان او د ملي وفاق تکنیزي ټلې مشر احمد ولی مسعود هم له ازادي راډیو سره په دې اړه خبرې وکړې. ښاغلی مسعود په دې اړه وویل
سیاست یا پالیسی آمریکا در قبال افغانستان در مجموع یک سیاست تقریبا متناقض است، یعنی تا هنوز است.
د امریکا متحده ایالاتونه د مهال په افغانستان کې 14000 سرتیری لري. تر اوسه طالبانو د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د څرګندونو په اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو طالبانو ویلي چې په دوحه کې له امریکایي هیات سره خبرو کې مهم شرط له افغانستانه په بشپړ توګه د بهرنی ځواکونو وتل دي. یو شمیر څارونکي بیا وایي تر دې مخکې د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو کمول د 2000 تر حده ارزیابي کول، خو د ولسمشر ترامپ تازه سرګندونو له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو د وتلو مسله یوه نوې او په عین حال کې پیچلې پړاو ته رسولې ده. په همدې حال کې د امریکا او طالب استازو په قطر کې نن خبرې روانې دي. په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو خبرو په اړه بیلابیلې څرګندونې کیږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پر ټویټر لیکلي چې د دواړو خواوو ریشپیت نه مای پوری روان وی مهم پرمختګونه شوی، خو دغه پرمختګونه په ډیر جزئیات نه دی ورکړي. ولی ترمنځ
ډیر ډیر مې نه نه جساپې وا چې د ولسمشر ترامپ د وروستنو سرګندونو په اړه یو شمیر خبرګون را سره شریک کړل. قدرمن اوریدونکو، زموږ همکار اسمت ساروان په پاکستان کې د افغانستان د پوخانی سفیر حضرت عمر زاخلوال سره هم په دې اړه مرکه کړې ده. ښاغلی زاخلوال وایي
د امریکا د ولسمشر څرګندونې ضد و نقیضې دي. څه چې مهم دی هغه د طالبانو امریکا ترمنځ روانې خبرې دي چې توقع داست کېږي چې په ورځو کې به نهایي شي، او تر کومه ځای چې زه معلومات لرم هغه په دغې په پایله کې کوم هوکړه لیک چې لاسلیک کېږي د هغې په اساس به د افغانستان څخه بهرني ځواکونه په شمول د امریکې په بشپړه توګه باندې وځي. نو اصلي قضاوت زموږ باید په هغه سند باندې وسي، نه د امریکې د ولسمشر د شخصي څرګندونو په اساس.
فکر نه کوي چې طالبانو به همداسې یوه موافقه یا په ښکاره یا پټه له دوی سره کړې وي چې امریکا دې په یو نه یو شکل سره نظامي حضور په افغانستان کې ولري؟
زه فکر نه کوم. تر کومه ځایه چې ماته معلومات دی هغلته د امریکې د فوزونو د بشپړو وتلو موضوع مطرح ده.
یوه هیواد هغه هم د امریکا په شان د یوه ستر هیواد یو ولسمشر دغسې غیر مسؤلانه خبرې کولی شي؟
نو د امریکې ولسمشر خو نورې خبرې هم کړي. هغې په افغانستان کې د امریکې د توانمندۍ چې لس میلیونه وګړي دلته وژلی شي او په نتیجه کې جګړه ګټلی شي، داسې خبرې څرګندونې هم یې کړي دي چې هغه خو یې ډېر مسؤلانه نه وي.
دا توان امریکا لري په دې کې خو څه شک نشته که اتم استعمال کې دا کولی شي؟
نه ولې نه، مګر دا چې بیا په عمل کې دا کار دې وشي خو بیا دا حقیقت ته ډېر لرې دی. یعنی غیر څرګندونو نه اضافتن کوم بل ارزښت او یا دا چې طبعا توهیني وګڼو موږ ټول اکثر عمل هغې ته وخود.
یوازې ولسمشر ترامپ په افغانستان کې له طالبانو سره له موافقې وروسته د امریکایي ځواکونو یا د سی آی ای د حضور خبره نه ده کړې، نورو امریکایي چارواکو هم کړې ده. مثلا
په امریکا کې زه دوه مختلف یا زیات موقفینو وینم. مثلا د سناتور ګرام خبره دا ده چې امریکایي فوزونه دلته په دوام پیدا کړي. متيقین ما چې د زنو برحاله جنرالانو به هم دا موقفي، ځکه د پخوانیو جنرالانو لکه جنرال پیټریس او دارنګ نورو جنرالانو هم په دې اړوند باندې لیکنې کړي او دا څرګندونې کړي چې د افغانستان څخه د امریکایي فوزونو بشپړ وتل د امریکا امنیت ته په حقیقت کې غوښته فلهغه دا کار باید ونیش. خو هغه په دې اوس وخت کې مونږ باید په څرګندونو په شکل باندې ونیسو. څه چې مهم دی هغه دا دی چې کوم اسناد چې ځکی د امریکا او د افغانستان حکومت تر منځ پر راتلونکي اونۍ کې حکومت مودې په داخل دی اونۍ کې چې د سیاسي سند به امضا شي او همدارنګه طالبان او د امریکا تر منځ که په هغه کې د امریکا د فوجونو د بشپړ وتلو خبره وي نو باید مونږ هغه سقوون چې ځکه چې هغه هوکړه ده او د نور شي څرګندونې دي.
ځینې خلک وایي چې کومه ژمنه چې طالبان امریکا ته ورکوي او د هغه په وړاندې امریکا حاضریږي چې د خپل ځواکونو د وټولو محلويش اعلان کړي، طالبان هغه ژمنې عملی کولای نشي. مثلا طالبان د داعش مخنشي نیولای یا د نورو ترهګرو ډلو مخنشي نیولای، شاید یو شرط دا هم وي چې د افغانستان له اوسني حکومت سره په یو نوي شکل سره جوړ شي او روغه وکړي. په طالبانو کې یو شمېر کسان په دې اصرار لري چې باید خامخا د زور له لارې واک بیرته ونیسي او اسلامي امارات چې دوی پخوا درلود هغسې یو امارت جوړ کړي. که دوی کومه موافقه هم کوي هغه عملي کېدای نشي. په دې اړه ستاسو تبصره څه ده؟
اول خو بیا هم تر کومه حده چې زه معلومات لرم او د خبرو په جریان کې داسې یو هوکړه چې طالبانو دي امریکې ته ورکړي، داسې یو ژمنه چې طالبان دي امریکې سره کړي وي، البته اسناد به وښيي چې د دوی د فوجونو په وتلو سره به طالبان بهرني جنګیالي له منځه وړي او یا داعش به له منځه وړي، داسې څه نشته. څه شی چې ژمنه د طالبان د لورې هغه دا ده چې دوی به په خپلو لیکو کې او یا په خپلو سیمو کې حتی قلم دا اوس چې د دوی د کنټرول لاندې دي بهرني جنګیالیو ته زیان ورسوي. دوی په خپلې اړیکې د بهرنیو جنګیالیو سره لکه القاعده کلریش کوي به او همدارنګه به طبعا په هغه سیمو کې چې داعش دی په هغې کې نو بیا یو څه به زه فکر کوم چې د هماهنګۍ الفاظ به وي چې په هماهنګۍ سره د داعش پټ ځایونه په نښه شي او له منځه لاړ شي. په راتلونکي کې خو به دا توقع کېږي چې طالبان به د نظام یوه برخه واوسي. طالبان به نظام نه اوسي، د نظام یوه برخه به واوسي. هغلته به ژمنتیا او یو کوم تعهد چې کېږي هغه به د هغه نظام او د امریکې د نظام تر منځ وي چې هغه به تمن په افغانستان کې بهرنیو جنګیالیو ته د پټ ځایونو نه ورکولو یا حتی کې وي له منځه وړلو مسله به وي.
د په اسلام آباد کې د افغانستان پخوانی سفیر حضرت عمر زاخیلوالو چې د ولسمشر ټرمپ د وروستیو څرګندونو په اړه نظر څرګندولو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
قدرمنو اوریدونکو، مخکې لدی مو داسې راپورونه درلودل چې د تخار ولایت سیمه چارواکي وایي نن د جمعې ورځ سهار 15 بجې وسلوالو طالبان د ولایت پر چاب ولسوالۍ ډله ییز برید پیل کړی. اوس مهال په دننه ښار کې جګړه روانه ده. ویل کېدل چې د ولسوالۍ مرکز د وسلوالو طالبان لخوا نیول شوی دی. خو اوس زموږ همکار اجمل آریان د تلیفون په مستقیمه کرخه دی را سره. وایي کېږي چې دولتي ځواکونو بیرته د دغه ولسوالۍ مرکز نیولې دی. آریان صاحب، په دې اړه وروستي جزئیات څه دي؟
مننه فرماسه زلو مې سلامونه تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو وړاندې یادونه وکړه، د تخار سیمې چارواکي وایي چې افغان ځواکونه په رسېدو سره چاب ولسوالۍ ته دوی هلته تصفیه عملیات پیل کړل چې په پایله کې وتوانېدل وسلوال طالبان له ښار څخه باندې وباسي. د تخار دی ولی وان محمد جواد هجری ازادی را دیت ویل چه وست محل ده چهاب و نسوالی خار ده نسوالی ودانه ده امنی قماندانه ودانه یعنی تطولی که طول دولتی تا استاد ده افغان زوکون پتن طول که دی او ده خار پا شاو خال رو کل که خال خال جگره چی ریال نری. بیا پا ورط وقت ده تخار ده امنی قماندانه ویان خلیل سیر ازادی را دیت ویل چه وست محلم افغان زوکونه په سیمه کې عملیات لري او هغه سیمه چې د وفلوال طالبانو په ولکې ته ورغلې غواړي چې هغه پاکې کړي. نوموړی وایي چې په دغه عملیات کې تر اوسه پورې 28 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي او همدارنګه وایي چې د افغان ځواکونو 2 تنه سرتیري هم قتل شوي دي. نوموړی وایي چې دغه تصفیه عملیات به تر هغه وخته پورې په سیمه کې دوام لري تر څو چې د چاب ولسوالۍ اړوند شاوخوا سیمې د وسلوال طالبانو له حضور څخه نه دي پاتې شوي.
بالے آرین صاحب کدھر تو چھاپ جھگڑا کے چھ د سہار پنجو وجو نہ پہل شو مرگ شوپ لاڑا ہم سے خبر سر کنا
طالبان سے پدیاڑا میلا سر خبر ہے چاروا کی وای چې په دغه جګړه کې د لرګي سراک د سوزنه د دغه رنګ یو شمیر دکانونه او استوګن کورونه مو ور اخیستل. دوی وای چې په مالی او ځانی زیان خلکو ته اوخته ده خو اوس پر دقیق ارقام معلوم نه ده ځکه چې خلک په کورونه کې دلا هم ښار ته نه دي راوتلي. دوی وای چې وروسته به دغه ارقام او د خسارات او د زیانونو ارقام له رسنیو سره شریک کړي. خو دوی د جګړې یو لامل دا وښوده چې له 2 کالو راهیسې دلته مو د خلسرو وسلوال ټوپکیانو تر منځ د طالباني جګړه وه.
بله آریان صاحب، نور سیمې هم شاوخوا د نامنیو راپورونه ورنه ورکړل شوي دي. نور سیمې څنګه د تخار ولایت نورې سیمې نورې ولسوالۍ کې هم جګړه روانه ده که نه هلته آرامي ده؟
بله ترمان صاحب، تېر شپه د تخار په ګڼو ولسوالۍ باندې طالبانو بریدونه کړي لکه انګتالا، برقات، بهارک. د بهارک ولسوالۍ باندې وسلوال طالبانو تېره شپه 2:00 بجې شاوخوا 2:00 بجې برید کړی و چې د تخار
د بهارک د ولسوالۍ د نیول کېدو په اړه هم راپورونه او خبرونه رسې اوازې خپرې شوې دي. دا څنګه موضوع ده آریان صاحب؟
بهارک ولسوالۍ نه ده سقوط نه ده کړی، تنها په یو امنیتي بیس باندې البته طالبانو برید کړی چې بېرته برید په شاپ سمبل شوی ده. او دا رنګ په زرقد ولسوالۍ کې طالبانو د افغان ځواکونو په پوستو باندې بریدونه کړي وو. شالته هم مرجوب له دواړو خواوو څخه اوښتې ده خو دقیق ارقام نه ده معلوم.
ډېره ډېره مننه د ازادي راډیو همکار اجمل آرین چې په تخار کې د چاب ولسوالۍ د وروستي بریدونو په اړه معلومات راکوه.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
بله قدر من اوریدونکو، بیا هم خرغ لاس وسی و بهرنی موضوع راغلو. د ایران په سمنان ولایت کې پاغه فضائي مرکز کې یو توغنده چې په پام کې ورڅخه د پنځ شنبه په ورځ فضا ته وتوغول شي د توغولو په دستګاه کې چاودلې ده. دا پیښه داسې مهال کېږي چې په پام کې د نن د برېټانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران د ایران د اټومي تړون پر خوندیتوب خبرې وکړي. په یو بل پرمختګ کې بیا امریکا په لبنان کې له ایران سره په تړلې حزب الله ډلې او په عمان کې پر هغو چې د ایران له قدس ځواک څخه حماس ته د نقدو پیسو په لیږدولو کې په لاس لرلو تورن شوي نوي بندیزونه لګولي دي. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
یوه ایرانی چارواکي تایید کړه چې چاودنه د ایران د سمنان ولایت امام خمینی په فضایي مرکز کې د توغولو په هغه دستګاه کې چې په پام کې ورڅخه پرون پنځشنبه یو توغندی فضا ته وتوغول شي شوې ده. دا ظاهرا د ایران دریم توغندی دی چې روان کال فضا ته توغول ناکامه کیږي. رویترز خبری آژانس د ایران د یو چارواکي چې د نوم نه خوولو په شرط خبري کړي له قوله خبر ورکړي چې ویلي دي دغه توغندۍ د زینو تخنیکی ستونزو له کبله منفجر شوی دی. رویترز د یو امریکایي چارواکي خبري هم راخیستې چې ویلي دي فضا ته د ایران لخوا د سپوږمکۍ توغول ناکام شوی دی. په هغو تصویرونو کې چې د پلانټ لابس او مکسر ټکنالوژي شرکتونو ساتلایټونو اخیستي ښکاري چې د توغندۍ د توغولو له دستګاه څخه تور لوګی پورته کیږي. څو ورځې مخکې له دې ځایه په اخیستل شوو تصویرونو کې چارواکي لیدل کیږي چې د توغولو دغه دستګاه په شنه رنگ رنګوي. په پرونو تصویرونو کې بیا ښکاري چې ظاهرا نیمایي برخه سوځېدلې ده. دغه چاودنه داسې مهال کېږي چې د برېټانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران به نن د فنلند په پلازمېنه هلسنګي کې د ایران د اټومي تړون پر خوندیتوب خبرې وکړي. دا هغه درې هیوادونه دي چې د 2015 میلادي کال په اټومي تړون کې لا هم پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې پر ایران د امریکا متحدو ایالاتونو فشارونه دوام لري. په یو بل پرمختګ کې د امریکا خزانه وزارت پرون له حزب الله او حماس ډلو سره په تړاو شرکتونو او افرادو نوي بندیزونه اعلان کړل. د خزانه وزارت ویل چې په لبنان کې ډیره جمال ټرست بانک باندې په دې خاطر بندیزونه لګوي چې د سختدریز حزب الله ډلې د غیر قانوني مالی او بانکي فعالیتونو ملاتړ کوي. د دغه اقدام لمخې جمال ترس بانک له حزب الله سره د مالی مادي او ټکنالوژي ملاتړ یا له دغه ډلې څخه د مالی یا نورو برخو کې د ملاتړ په خاطر ځانګړی نړیوال ترهګر اورګان پیژندل کیږي. د راپور لمخې د خزانې وزارت په بیان کې ویل شوي چې جمال ترس له اوږدې مودې راهیسې د حزب الله له مهمې مالی ادارې سره اړیکې لرلې او د شهیدان الله فاونډیشن او هغو کمپنیو سره چې د حزب الله اجرایوي شورا پرې کنټرول لري مالی خدمات برابر کړي دي. د امریکا د خزانه وزارت دغه راز ویلي چې په عمان کې هغه افراد په نښه کړي چې ګمان کېږي د ایران د سپاه پاسداران د قدس ځواک لخوا په غزه کې حماس ته د نغدو پیسو په لیږدولو کې لاس لري. محمد سرور، کمال عبدالرحمن، عارف عواد، فواز محمد علي ناصر او محمد کمال الله هغه افراد دي چې دغه بندیزونه پرې لګول شوي دي. د تروریزم او مالی استخباراتو په چارو کې د خزانې وزارت مرستیال سیګال مندلکر وویل چې دغو کسانو د ایران له قدس ځواک څخه د لبنان د حزب الله ډلې له لارې په غزه کې حماس ډلې ته چې یوه ترهګره ډله نومول شوې د په لسګونو میلیون ډالرو په لیږدولو کې مرسته کړې ده. د دغو بندیزونو له مخې افراد او سازمانونه منع کېږي او هم امریکایي اتباع او شرکتونه نشي کولی چې ورسره معاملې وکړي.
Der Azadi Radio Tasviri Khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La Dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu peshu khabrawi.
د انډونیزیا چارواکي وایي د خپل هیواد پلازمینه بل ځای ته انتقالوي، خو خبره څه ده؟ اسوت څاروان متری خبروي.
هوا تودی شي، شارونه ډوبی شي، د انډونیزیا چارواکي وایي د خپل هیواد پلازمینه بل ځای ته لیږدوي. دوی وایي چې اوسنۍ پلازمینه جاکارتا چې په جاوا سمندر کې موقعیت لري مخ په ډوبېدو ده. متخصصان وایي چې په وروستیو لسو کلونو کې د جاکارتا شمالي برخې 2.5 متره اوبو لاندې کړي او هر کال په متوسط ډول د دې ښار په شاوخوا کې له 1 تر 15 سانتي متره پورې اوبه لوړې شي. د انډونیزیا پلازمینه په داسې ځای کې ده چې 14 سیندونه سره یو ځای کیږي او نیمایي جاکارتا د سمندر د اوبو تر سطحې لاندې ده. متخصصان وایي شایي جاکارتا تر 2050 میلادي کال پورې بیخي تر اوبو لاندې شي. د مځکې د تودېدو او په نتیجه کې د کنګلونو د ویلي کېدو له کبله د واشنګټن، پیکینګ او د نایجیریا د لاګوس ښار په ګډون یو شمېر نور ښارونه هم د ډوبېدو له خطر سره مخامخ دي. لاګوس چې د افریقا تر ټولو ګڼ نفوسه ښار دی، له اقلیمي نظره تر بل هر ښار د سیندونو د مستېدو او سیلونو له ګواښ سره مخامخ دی.
ستاسو له پیغامونو
سیدبرحمانیم د نورستان ولایت د جلال آباد سیلان د بشد ولسوالي شکر شباب کلي نه خبره کوم. تر مخکې افغانستان لږ لږ کار کوم، افغانستان هم کار نه کوي، بیا چې سلا سم کار نه صدام سم کار نه کوي، بیا ریباوا ساري غم ښه کار نه کوي. دغه مشکلات لرو د بناغارو کې د بشد ولسوالي په نورستان مینا کلي کې دی کوم کار نه کوي، کونړ آباد کلي کې دی کوم کار نه کوي او کتا اتفاق کلي کې دی کوم کار نه کوي. تر کومه د فرقې سره پوری دکا در لگ چی او شل بیچ کلی نبم دیری داگا منگا مشکلان دارو او بل دا کوچه داگا زینه که مرسان مینا دا کروشباد دا زینه که دا کوچه نبا خیلی داگا مشکلان دارو داگا چار وقت دا چوره سی دارو بخیر دانی خود دارو.
زه هلمند ولایت څخه خبرې کوم. ما د زیاتیو کارکونکو ته دا وسیله هم د چنا پیغام راځي چې په هلمند کې ډېر خلک دي چې په دې کې دي چې په ډنګر باندې په خپل د مټر جن وایي چې خپل مټر جن وایي چې هلل کوم چې دا خلکو مخنیوي ونیسي ورسره.
د پکتیا د سمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمی تندر خبرې کوم. غوښتنه مې د ولسمشر محمد اشرف غنی څخه دا ده چې تا خو ډېرې وعدې د خونکو سره وکړې، خو یوازې هم سر ته ونه رسوله، ولې د خونکو ته هېڅ پاملرنه ونه کړه؟
نور احمد افغان یم، د هلمند ولایت مې دا پیغام درته رسېږي. ما د اشرف غنی نه دا ارزو غوښتنه ده، موږ په افغانستان کې بېکاره ځوانان زیات ګرځي، کار له عمل کار نه پیدا کیږي، له بیکاری له عمل څخه په ډیر ناوړه مالونو باندې اخته کیږي. نو ما د اشرف غنی نه دا پایش او هیله ده چې د افغانستان د نوي نسل ځوانانو لپاره د کار زمینه برابره کړي. والسلام، به احترام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
قدر من اوریدونکو تر دې د ممول ملتیا مننه کوم. تر خبرونو ورسته نور موضوعات هم درته لرو او په دوه مانی مې کې ازادي او اوریدونکو ونیس خبرونه هم تاسو ته وړاندې کیږي. خو د شی بچي د افغانستان په وخت 3:30 بجې کیدونکې دی فریبا ظاهر استودیو ته راغلی دا او د مهمو خبرونو لنډیز تاسو سره شریکوي.
د تخار ولایت د چاب ولسوالۍ پر مرکز د طالبانو د تیر شپې جګړه په شاتم باندې ورسېده. وسلوالو طالبانو تیر شپه دغه ډلیزه حمله کړې وه. د تخار د ولی وین محمد جواد هجری نن ازادي راډیو ته ویل چې وسلوال سخت مقاومت تر مخ سوي دي او دا جګړه چې تر نن پورې دوام درلود اوس د ولسوالۍ څنډو ته په شا سوي. په دې جګړه کې اوښتي مرګ ژوبلې په اړه څه نه دی ویل سوي. د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې 1500 وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله وشته ده. د ننګرهار د ولی ویان دی ویلمی په خبرولو سره ویلي چې په یادې ولسوالۍ کې د عملیات پر مهال د تیرو 24 ساعتونو په موده کې 12 مخالفین وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولایتونو ته د بایومتریک دستګاه واستول او پایل کړل. دغه کمیسیون ویان زبیح سعادت نن ازادي راډیو ته ویل چې د لړۍ نن پایل سوه. یو شمیر ګوندونه بیا وایي چې بایومتریک دستګاه تخنیکي ستونزې لري او دغه دستګاه ورته د منلو وړ نه دی. هغه ایرانی بیرغ لرونکي کښتۍ چې د څو اونیو لپاره د مدیترانې په اوبو کې د امریکا متحده ایالاتو لخوا تعقیب شوې وه داسې ښکاري چې یو ځل بیا یې خپل مسیر بدل کړی دی. او اوکراین له روسیې سره د زندانیانو د تبادلې خبرې لا هم دوام لري.
فریبا ظاهر نه په مننه. قدرمنو اوریدونکو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولایتونو ته د بایومیټریک دستګاو استول پیل کړی. د کمیسیون چارواکي وایي دغه لړۍ نن جمعه پیل شوه چې په لومړي سر فراه، بادغیس او هرات ولایتونو ته دغه دستګاوي استول کیږي. ناجیه صافی په راپور لري.
په داسې حال کې چې په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د استعمالیدونکي بایومیټریک دستګاو تخنیکي ستونزې لا هم پر خپل ځای دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو شمیر ولایتونو ته د بایومیټریک دستګاو د استولو لړۍ پیل کړې. د دغه کمیسیون ویان زبی سعادت د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
فراه، هرات او بادغیس ولایتونو ته د دغه اساس مواد لیږ نن پیل شو. هغه تخنیکي ستونزه و هغه درمل کمپنی هغه مسولیت واخیست او نوی ورژن یې راوړو. هغه زموږ همکارانو په دغه وسیلو کې ځای پر ځای کړو او هغه مشکلونه اوسر شوی دی.
تر دې وړاندې بیا داسې اندېښنې مطرح شوې وې چې دغه بایومیټریک دستګاوي قلف نه لري او د رایې اچونې له ورځې وړاندې هم ترې ګټه اخیستل کېدای شي. همدارنګه د تکراري رایو د استعمال نه مخنیوی او د عکسونو نه تشخیصېدل د دغه دستګاو دوه نورې عمده ستونزې یادې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نږدې 1,000 نوي بایومیټریک دستګاوي رانیولې چې د پخوانیو 22,000 سره شمېر 9,000 دستګاو ته رسېږي. په ورته وخت کې د جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي جنبش ګوند ویان بشیر احمد تیانج د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې لا هم په بایومیټریک دستګاو کې ستونزه په خپل ځای پاتې ده.
اتوم شنیدیم کې 400 بار هم شما کلک بار نشه
ان مو گوریدلی چې تاسو که څلور سو زله هم خپل غوته په بایومیټریک کې دی د زګای حسابوي او دا یو لوی ناورین ده. خو سړینه داده چې یو شمیر نړیواله کمپنی د دې دستګاو شفافیت تضمین کړي څو معلومه شي چې هغه څه چې موږ ته د ضمانت په توګه راکول کیږي درستی کنه
تصدیق اونارو ما داشته باشیم.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د ټاکنیز ټیم بیان فضل غنی حقمل بیا لازمي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه ویل
زمونږ وړاندیز دا و چې د بایومیټریک دستګاه باید ستانډرد وي، معیاري وي، هیڅ ډول تخنیکي ستونزه ونه لري. ګوندونه باید مطمئن شي چې کومې دستګاوې چې کارول کېږي په دې کې هیڅ ډول ستونزه نشته. ولې متاسفانه چې دغو وړاندیزونو ته توجه نه ده شوې زمونږ اندېښنې اوس هم خپل ځای دي.
د یادولو ده چې د ولسي جرګې په تیرو ټاکنو کې هم په دغو دستګاو کې بېلابېلې ستونزې موجودې وې. د ولسی جرګې د ټاکنو لپاره د رایې چونې په ورځ د بایومیټریک د یو شمېر دستګاو کار نه کول او د کارکونکو کمه تجربه هغه ستونزې یادې شوې وې چې د رایې چونې په ورځ پروسه له ګډوډۍ سره مخ کړه. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا مهال ډاډ ورکوي چې ولسمشریزو ټاکنو کې د دغو دستګاو ستونزه هواره شوې ده.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې احتمال ډیر دی، خو یا دغه هوکړه به په افغانستان کې د جګړې پای وي؟ په افغانستان کې به د داعش او نورو ترهګرو ډلو سرنوشت څه وي؟ د افغانستان د ملي امنیت شورا په هیواد کې د داعش مخ په زیاتېدونکي ګواښونه یو جدي موضوع ګڼي. یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې داعش او نورې ترهګرې ډلې چې غړي د بیلابیلو هیوادونو اوسیدونکي دي، د سولې له پروسې سره د طالبانو له یو ځای کېدو وروسته به بیا هم سیمې او نړۍ ته یو سرخوږی وي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
په افغانستان کې د داعش او څو نورو تروریستي ډلو ګواښونه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له وروستي کېدو سره بیا هم د یوې اندېښنې په توګه مطرح کیږي. افغان چارواکي هم په هیواد کې د دغو ډلو او په تېره د داعش فعالیتونه جدي او خطرناک ګڼي. د ملي امنیت د شورا وایاند کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل د سولې له موافقې وروسته له داعش سره د ځینو طالبانو یو ځای کېدل ممکن د هیواد لپاره د داعش ګواښونه جدي کړي.
ځینې وخت اندېښنې دا راپورته کېږي او جدي ډېر احتمال شته چې کله چېرې د طالبانو د سولې مذاکرات له امریکانو سره کامیابي کې د دوی ځینې سترې ډلې داسې ونیسي چې له داعش سره لاس یو کړي، دا کار که کېږي بیا داعش په یو غټ تهدید باندې بدلېږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې په قطر کې امریکایي چارواکو او طالب پلاوي د سولې موافقې ته د ژر رسیدو خبره کړې ده. که څه هم افغانانو ته دا یو ښه خبر ګڼل کېږي، خو په افغانستان کې د طالبانو تر څنګ د ځینو نورو ترهګرو ډلو فعالیتونه د جدي اندېښنو سبب شوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی مخکې له دې ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 40 تروریستي ډلې فعالې دي چې د حکومت پر ضد جنګیږي. د دفاع وزارت پخوانی مرستیال تمیم عاسی وایي دغه تروریستي ډلې په سیمه او له سیمې نه بهر په لوړه کچه د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت لري او د دینی مشروعیت د بم جوړولو په روزنه او له خلیج نه طالبانو ته د مالی مرستو په جلبولو کې له طالبانو سره مرسته کوي. د ده په خبره د سولې له پروسې سره به د طالبانو له یو ځای کېدو سره بیا هم طالبان د دغو ډلو پر وړاندې اقدام ونه کړي.
طالبا به حد وابستگی مالی و مهارت های نظامی
طالبان له دغو ډلو سره دومره مالی، مهارتي او مذهبي تړاو لري چې پر وړاندې به یې اقدام کول لري خبروي. که طالبان د هغوی پر وړاندې اقدام وکړي، د طالبانو په منځ کې به جنگ او جدال رامنځته شي.
د حقانی شبکه د عبدالمنان نیازی ډله، پاکستانی طالبان، جندلا، لشکر طیبه، جیش محمد، اندیشه اسلام، جبهه پیامبر، نهاد الاسلام، د ازبکستان اسلامی حرکت، دعوت القرآن او نور هغه ډلې دي چې په افغانستان کې د طالبانو، داعش او القاعده تر څنګ فعالیت کوي. همدارنګه د شرقي ترکستان جنبش، انصار الله او البدر تروریستي ډلې ګڼل کیږي. اجرائیوی رئیس عبدالله عبدالله سو میاشت مخکې په افغانستان کې حزب التحریر هم د تروریستي ډلو غیر نظامی څانګه بللې وه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي له طالبانو سره د دغو ډلو توپیر دا دی چې دوی له بهره راغلي، له دې هېواده بهر د سیمې په کچه پروګرامونه لري، خو په افغانستان کې ولسی بنسټ ډیر کمزوری دی. د امنیتي چارو پوه مرزا محمد یارمند وایي د دغو ډلو ریښې تر ډیره په پاکستان کې دي او له طالبانو سره د سولې له هوکړې وروسته به فعالیتونه نور هم پراخ شي. د غور جنګیالي چچنی، پاکستانی، ازبک، عرب، ترکمن، تاجک، قزاق، قرغز او نور په دغو ډلو کې شامل دي. مرزا محمد یارمن وایي دغه جنګیالي د افغانستان په ځینو برخو لکه بدخشان کې د شورویانو پر ضد د جهاد له وخته موجود و او حتی له ټولنې سره یو ځای شوي دي.
اینا د وطن خود رفته نمیتونن و زمان جهاد افغانستان آمده بودن.
دوی د افغانستان د جهاد پر مهال راغلي وو، اوس خپلو هیوادونو ته نشي تللی. هغوی دلته ودونه کړي او نسل تولید کړی. یو شمېر یې له ټولنې یو ځای شوي او ټولنیزې ریښې لري، په ځانګړې توګه په بدخشان کې.
د داعش ډله په دغو ډلو کې تر ټولو خطرناک او قهرجنه ګڼل شوې چې له 50 کلونو راهیسې د افغانستان په ځینو سیمو کې شته او د دفاع وزارت کله وایي 200 او کله وایي 3000 ترې وجلی دي. د افغان چارواکو په خبره د دغه ډلې جنګیالي په ننګرهار، کونړ، نورستان، بدخشان، زابل، سرپل، فاریاب او جوزجان ولایتونو کې فعال دي. په دې وروستیو کې په هلمند ولایت کې هم د دغه ډلې د جنګیالیو د شتون خبرونه خپاره شوي دي. د ننګرهار ولایت په ځینو سیمو کې د طالبانو او د داعش د ډلې ترمنځ د سختو نښتو په اړه چې تلفات یې هم لرل په رسنیو کې تاوده خبرونه خپاره شوي دي. داعش په افغانستان کې د ځینو مرګونو حملو مسؤلیت پر غاړه اخیستی. دوه اونۍ مخکې د کابل په لویدیځ کې د شهر دوبۍ د ودونو په تالار کې حمله د بیلګې په توګه یادېدلی شي. په دغه حمله کې شاوخوا اتیا کسان ووژل شول او کابو 200 پکې ټپیان شول چې ښځې او ماشومان هم پکې وو. خو د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د دغې ډلې ملا ماته کړې او نور به ورته په هیواد کې د فعالیت توان ورنه کړي.
د داعش ملا په مشرقي کې او په ټوله ساحو کې په غوټه توګه ماته شوې ده او په ځینو ساحو کې چې دوی تحرکات اوس یو څه لري د دوی په وړاندې هم په خاص برنامې سره موږ پرمخ ځو. نه یوازې داعش بلکې طالب او هر بله ډله چې تهدید دی د ډلو ټپلو او د دې مشرانو او مغزیو نښه کول دا زموږ مهمه وظیفه.
د دفاع وزارت پخوانی مرستیال تمیم عاسی وایي دغه ډله د افغانستان په ختیځ جنوب او شمال کې فعاله ده او کیدای شي پر افغانستان سربیره سیمې او نړۍ ته هم جدي ګواښ ووسي. دغه موضوع ته په کتو دا حتمی ده چې د سولې له بهیر سره د طالبانو له یو ځای کېدو وروسته د نړیوالو شریکانو او د سیمې د هیوادونو په همکارۍ او همغږۍ یوه واحده لیکه جوړه شي چې د داعش په ګډون د نورو ترهګرو ډلو د پراختیا مخه ونیول شي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
د آزادی رادیو لمليونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
آزادی او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. یو ځل بیا خوشاله يم چې زه فریبا ظاهر د یو بل خبرونې په وړاندې کولو سره حاضر سوی یم. او غواړم په دې خبرونه کې تر ډیره د پکتیا ولایت اوسیدونکو ته وار ورکړو چې دوی په خپل سیمه په خپل ولایت کې کومې ستونزې لري او دا ستونزې مې د دې ولایت له یو مسؤل سره شریکې کړې دي چې تر یوې وقفې وروسته به په ګټه سره واورو.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري.
د آزادی اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، د دې پدې اونۍ کې د پکتیا ولایت څخه د دې ولایت ویان عبد الله حسرت را سره دی چې تاسو یې پوښتنې په جواب کې. حسرت صاحب، په لومړي سر کې تاسو ته شرغلا سویم او مننه کوم چې زموږ د بلنه مو منله او د اوریدونکو پوښتنې ځوابوي. په لومړي سر کې غواړم چې د خبرونې د جوړښت سره سم د اوریدونکو پوښتنې او شکایتونه تاسو ته دروورم، تاسو دغه مطابق موږ ته جواب راکړئ. نو که تاسو خوښوي لومړنۍ اوریدونکو برا واخلو.
السلام علیکم، محمد کبیل شهیدم د پکتیا د جانخیل ولسوالۍ د کوټکی کلینا. ستونزه مو دا ده چې د جانخیل د څمکنیو غزیدلې لار بیخي خرابه ده، د تګ راتګ نه لیدلې ده. د دولت نه مو غوښتنه ده چې دغه سړک ته پوره توجه وکړي. وسلام به کرام.
بله حسرت، د دې اوریدونکو ستونزه مو اوریدل د جانخیل او څمکنیو ترمنځ لاره وایي چې خرابه ده. ستاسو جواب دی اوریدونکو ته څه دی؟
ډیره مننه. په لومړي سر کې تاسو ته ټولو درنو اوریدونکو ته، مشخصاً هغه اوریدونکو ته چې هغوی خپلې ستونزې او مشکلات ستاسو له طریقه تر موږ راسولي دي، هغوی ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. رابشم مشخصاً د دغه ورور د پوښتنې غوښتنې په ځواب کې به دومره ووایم چې د جانخیل ولسوالۍ سړک چې د څمکنیو ولسوالۍ نه تر همدغې ولسوالۍ پورې غځېدلی او تقریبا 22-23 کیلومتره اوږدوالی لري. دا وروسته له هغې نه چې په جانخیل ولسوالۍ کې اوضاع پروس کال نورمال حالت ته ولاړله، په لومړي سر کې د وخت د تقاضا او د امکاناتو سره سم چې موږ درلودل، دغه سړک چغل شو او په
مس د اساسي کار لپاره تیار شو. په دې باندې په هغه وخت کې تقریبا 23 میلیون افغانۍ په شاوخوا کې لګښت راغی، او په دې د سړک په مسیر کې چې کوم ساختمانونه وو یا پلچکونه پلونه وو هغه هم په اساسي شکل باندې جوړ شوي دي. له هغه نه وروسته د سروې ټیم د دغه سړک لپاره مرکز نه موږ غوښتنه کړې وه، او د بودیجې غوښتنه مو هم په عین وخت کې کړې وه چې خوشبختانه پاره وخت کې سروي ټیم راغی او سروي د دې تر سره شو. مخفیلا د دې سړک د 2 کیلومتر چې ټول ټال 22.5 کیلومتر سړک کې خو 2 کیلومتر ډیزاین تقریبا بشپړ شوی دی، او همدغه لمړنۍ لاټ چې 2 کیلومتر کېږي دا به اعلان په لاندې وخت کې ولاړ شي، او وروسته له دا طلبین به ان شاء الله